د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,70,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چاپ یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن ویلي چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوې. په پیښو کې 4 کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند سدالله جمشید کورنیو رسنوی ته ویلي چې پیښه نن سهار د سیلانی د موټر سایکل او یو ټونس ډول بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوږې او خوارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارځواکۍ له امله مړه شوي 1,30 تنو ته پورته شو، چې 9 ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن یې په بشري مرستو بار 60 لاری مواد غزې ته استولي دي. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4 پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د مالیزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند سلا شوي دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلانېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسانو وژل شول او 268 نور ټپیان شول. د اوربند پلي کېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د مالیزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو لوبډلو ترمنځ و چې بند امیر لوبډلې د 3 وکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بل لوبه له غرمې وروسته د مسعینا کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ و. دا وو خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږه وی پانه کې کتلې شي د وی پانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې اوچا وایي له پاکستانه د اخراجیدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوی مور په ژړغوني غږ راته وایي
در باز در خانه و
کور ما خلاص پاتې سو په یوه جوړه جامو کې راوستو داسې ځای یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسی تیرولای.
د طالبانو حکومت به هرته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خو امکان نه لري چې مسلکی کاریګر ولګي دا خو کسان لګي چې د دې خپلواني
غزي ته نن شپې تلاره مرستې داسې مهال ورسېده چې تازه څوار لستنه پکې للوګې مړ شوی او نن د زیړی نړیواله ورځ ده.
د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکړي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي تمه ده چې پراتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړه دوی خوشینی کړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي او لامل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.3 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستانی چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړه چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر په یو بیان کې چې 1 شنبه د جولای په 20مه خبر کړی، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. وچا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل دی. وچا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 12,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. او چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19مه 3,30,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان لیوي خو د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او لبل خوای د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو وسیږي، خو د تیرې جون له 16مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان په نغښتون کې له سختو ستونزو سره مخ شوی. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کېږي چې د افغان په نغښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په اسلام آباد کې میشت د بشري حقوقو یو افغان فعال چې د خپل کورنۍ له 4 نورو غړو سره یو ځای د غلطه وسیږي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو د نیولو لویرې آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوې ده.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دي چې دوی موږ ریپورت کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که ریپورت شو حالته مو ځوان کوخل کیږي. تاسو په هیګی چې لدې مخکې د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، نظامیان چې ریپورت شوی او یا افغانستان تتللی، طالبانو نیولی، بندیان کړی دي، شکنجه کړی دي او تاوتریخوالی ورسره کړای دی.
شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
یو بل مېرمن چې تازه له پاکستان یو ورځ وړاندې لخپل شپکسیزي کورنۍ سره یو ځای ډیپورت شوی او اوس مهال په تورخم کې د وای پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له یو لسیمه ونیول چې دوی د سهار چای وته ناستو. نو موږ چې نغواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل هلته پاتې دي او داله دوه ورځې بند وروسته په تور خم راړول شوی.
در بوز در خانه بو
کور مو خلاص پاتې سو. په یو جوړه جامو کې راوستو ویلې بیرته برستانه سي. دا سزا یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپنه سي تیرولای. موږ دوه نیمه ورځې هلته وساتلو، بیا راوستلو او همدا شل د خیمه کې تور خم ته راوستو او افغانستان ته راوړلو. وګی تګی پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هیڅ نه پوهی کوچیر ولارسو، هیڅ نستا، هیڅ نستا،
می جوی نه هیچی هیچی هیچی.
نو موږ له دا وکړه چې ډیر نه ول شوی کسان چې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي خوشی کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري ډیپورت کیږي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په پراخه کچه غندل شوی، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي. خو د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې د ستنیدونکو په منځ کې داسې کسان بشمیره دي چې ژوندې په افغانستان کې د مرګ لګواخ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوی یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځانګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو ادعا کوي چې افغانستان بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکاری کچ او شتره رسیدلې او کورته کاری فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
تړای ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل، ټول اوس ماته راغړې دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخ کې په متحده عربی اماراتو کې د نجاري په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نتر لاس کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولسکسیزي کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای د کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې د کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوا یې چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګری په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کول شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامه کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. د افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تعبیزي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوی چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوی نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دی چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه راز پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یکشنبې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو د مستریتوب، شیدول ویشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیږي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هیواد په بېلابېلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په اومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیکتلي هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي، وروسته د افغانستان مسئله را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیځ ته په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپورونه وایي چې 14 تنه د خوارزواکۍ او لوږې له کبله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو 70 لارې غزې ته رسیدلې دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کومه نتیجه ورکړې خبرې چیرته رسیدلې، همدا مسلې زما همکاري فریده سیال تعقیب کړې. د محل را سره په سټوډیو کې ده فریده جان، ستړي مشي د غزې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته وایي.
مننه لدین صاحب، په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د لوږې او خوارزواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خوارزواکۍ له کبله مړه شوي 1,000 ته پورته شو چې نه هاتیایي ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار 70 لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاتیز پلو فلسطینیانو لپاره په هیڅ حساب دي او هر ورځ احد اقل سل لارې بشري مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشري ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشري مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د نړیوال پروګرام وایي په غزه کې 400,000 خلک له شدید لوږې او خوارزواکۍ سره مخ دي چې ډیر شمیرې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزه کې قاطی روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته له قاطی نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 1,000,000 بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي چې کولی شي د 3 میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ د دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په 3 سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي اماراتو او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیل حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څیرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسله والې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده سیال، و چې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکو.
له خبرونو ور اخوا،
یو شمیر کابل میشت انجونی او میرمن دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او انجونو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ داریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور داریږي، څو درګه د ماده لور په اوزی ته ونه وستل سي.
د کابل ښار د تایمنه یو سیمې و اوسیدونکي و د چی و ډاکټر را ده خو نه غوړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر یې پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د بازار د کلینیکونو دی، کشفخانی دی، اته زیاتره نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومل مې راته پدغه وایي چې لوی کاش کې تاسو د غوازار امیګ اوس ویره دغه د چې مالور بیرن تاوزی زمالور ورکنه سی زمالور حوزی تاونه ولسی د ډیر بازار کمرنګ سوی ډیر انجونی یعنی ترغه هدا پولیس بیرن واتل کټ او پورته ګرځیدل اوس ډیر کمرنګ بیره د کورنېګان زخت زیات ده. زه خپل هم داری کوم کله چې بیرن وزم چې خدای نه خواسته نسی ته په دې وضعیت کې چې اواز انجونی په عمر ایجاب باندې چې دی او غینه ولکیږي نو زه خو به هم یو ورځ د اپې خماته هم مخ کیږي په ورځ ورځ زه مجبورم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکم خپل کوم استاد ته ډاکټر صاحب زنن راتللی نه سم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزنو منم یا په کور کې کینم. فامیل دا ممانعت ورته همیشه وخت کوي.
دا زیاتوي دا وضعیت لپاره هیڅ روان و خو په خبره په تیرو دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د ولسمه حوزې اړوند خیرخانی سیمې یو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم. همي چند روز ترجمه
زه د دې روان وضعیت عینی شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله، نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی. ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو، نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونه شي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې پیژنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت دی. وطن ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او د مور خپله د اندېښنو لرو سي په بیرونو وځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو قضا بیخې تنګه سوی ده په ښځو باندې. کورنۍ کې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا ده چې نه باید له ښځو سره داسې برخورد وسي ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره تنګه سي او دوی هغه خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
دې نوې زندانی سازی اجتماعي برای زنها پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري. خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دی ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روسای راپور اخلو هغه د چنن د جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټران څه وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبرې شوې دي.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدون کې چې لتیرو اته میاشتو راهیسې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نوموړي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي. دا وی زله تیرو اته میاشتو راهیسې په زیړی ناروغي اخته يم. په لومړیو کې نه پوهېدم، بیا چې کله ډاکټر تلاړم راته ویل چې ته د ځیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی. د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیرو شپږو میاشتو راهیسې نیکه په دې ناروغي اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود، کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیری ډیر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسیدلی ده. زما نیکه په ډیر کمزوري او ستړی وي، موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو، اوس یې حالت ډیر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامې د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړی له 18213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر میرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غرا د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډیرې خزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیا سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپاتایټس بی او سی ډیر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډیر نه وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 6,00,000 زره په تور او 3,40,000 نورې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کې دای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چې راشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولول لپاره یا هم د غوښ سرول لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیواله ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکه لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیواله ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلی چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لاره د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. ډبلیو ایچ او ویلی چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغۍ په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15 سلنه ماشومان د زیږون په لومړۍ 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې.